د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم د 1200 بجو په دې خبری غړی کې مو هرکلی کوم. ل 1200 څخه تر 2 بجې پورې به تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې درته لرو. ایونی مرکه هم د دې غړی برخی. ما سره به د دې غړی په اوګلو کې نجیب عامر ملګرتیا کوي. هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي او د خبرونو د تفصیل لپاره اوس هغه سره په سټوډیو کې ده. خو تاسو له یاده مو باسي چې موږ د سیمې او د نړۍ د حالاتو تر څنګ ساسو د ځینو په اړه هم بیلابیل رپورټونه لرو. راځئ چې خبرونه وو.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه له وزیر اعظم غوښتنه کوي چې د پاناما لیکس په لړ کې د ځان سپیناوی وکړي. افغان ولسمشر نن د یو پلاوي په مشرۍ تاجکستان ته لاړ. د پاناما لیکس اسناد پر لیک یې آنلاین هم خپاره کړی شول. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه وایي تر څو د پاکستان وزیر اعظم د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپلې کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته نه حاضرېږي. پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د اپوزیسیون ډلې مشر خورشید شاه ویل د پاکستان وزیر اعظم د اسمبلۍ په وړاندې وضاحت وکړي چې د پاناما لیکس معلومات سم دي که ناسم. نوموړي ویل پر اپوزیسیون لګول شوي دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم په نښه کول غواړي. د ویل دوی په دیان دي چې د کمیشن څارنه باید د ټولو ګوندونو لپاره یو شان وي. د پاناما لیکس د معلوماتو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ ځینې غړي د یو شمېر نورو پاکستاني سیاستوالو په شان له هېواده بهر پټې شتمنۍ لري. د امریکا د سنټرل کمانډ راتلونکي قومندان جنرال جوزف اوتل پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ لخوا نن په خبره شوې یوه بیانیه کې ویل شوی چې د دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو او نورو دوه اړخیزو معاملاتو خبرې شوې. پوځ وایي امریکایي جنرال په سیمه کې د امنیت او استحکام راوستلو لپاره د پاکستان هڅې ستایلي، خو بل پلو په نړیواله توګه پر پاکستان دا تورونه هم لګي چې ترهګرۍ خلاف سمه همکاري نه کوي او وسلوالو ته یې پټنځایونه ورکړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن تاجکستان ته لاړ. له ارګ نه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی به د تاجکستان له ولسمشر، وزیر اعظم او د پارلمان له مشر سره د دواړو هیوادونو د همکارۍ او اړیکو د پراختیا او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. اعلامیه زیاتوي افغان او تاجکستاني ولسمشران به د همکارۍ او توافقنامه هم لاسلیک کړي او محمد اشرف غنی به د تاجکستان په ملي پوهنتون کې محصلینو او استادانو ته وینا هم وکړي. ټاکل شوی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د راتلونکي پنجشنبه په ورځ تاجکستان ته لاړ شي او د کاسا زر پروژې د کار د پرانستې په مراسمو کې به ګډون وکړي. د کندوز امنیتی چارواکي وایي په چاردرې ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قومندان محمد قسیم جنگل باغ مشال لډیو ته ویل چې دا حمله تیر ماښام د خرکارانو په سیمه کې شوې. معلومه نه ده چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري. د یو بل خبر له مخې په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان عبدالقهار آرام مشال لډیو ته ویل د چاردرې ولسوالۍ په سجانی کلي کې په یو بل حمله کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو ډلو د دواړو حملو په اړه مشال لډیو ته څه نه دی ویلي. هلته په هلمند کې د افغان ځواکونو اپراتیفي کمانډان جبار قهرمان وای په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ شدید اختلافات پیدا شوي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دغه خپلمنځي جګړه کې دواړو خواو ته درانه ځاني تلفات هم رسیدلې دي. نوموړي پرون مشال اډیو ته ویل په هلمند کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان سرتیرو عملیات روان دي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کیږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوي، کېدای شي عملیات مختلفې شیوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي. دا چې په مشاکله کې کومې پېښې منځته راغلې، دا چې په دیشو کې کومې د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسېږي، دا چې قومندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي، خیدا عملیات نه دي. عملیات خلک څه شته وایي؟
خو شنن کې وای افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د خپل منځي شخړو څخه د ځان په ګټه کوم سرګند بریا نه ترلاسه کړي. تحقیقاتی خبریالانو په لومړي ځل د پاناما لیکس معلومات پر لیکه یا آنلاین خبره کړل. دغه معلومات د نړۍ د بیلابیلو شتمنو سیاستوالو او مشهورو شخصیتونو په بهرنیو هیوادونو کې د شتمنیو نه پرده پورته کوي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون پر لیکه کړې چې پکې د 2 لک نه د زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کیږي او خلک یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې پر انټرنیټ لټولی شي. د خبریالانو دغې ټولنې وار له مخې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او ویبپاڼو کې د پاناما پیپرز د معلوماتو پر اساس مهم راپورونه وخت په وخت پاره کړي دي. په دغو اسنادو کې د سلګونو سیاستوالو، چارواکو، مشهورو شخصیتونو او د لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات پراته دي. له عراق را رسیدلی راپورونه وایي پرون په باقوبه ښار کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 تنه زیات ژوبل شوي. چارواکي وایي 14 په شیامیشته سیمه کې ترسره شوې ده. اما خبر اژانس چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ملاتړ کوي لیکي چې یو ځانمرګي بریدګر د دیاله صوبې په مرکز کې د شیام ملیشو په مرکز په نښه کړې. اټکل کیږي چې د وژلو شو کسانو شمېره به لوړه شي. عراقي چارواکو د روان کال په جنورۍ کې په دیاله ایالت کې د داعش وسله والو خلاف د بریا اعلان کړو. د ایران پارلمان یو لوړپوړی چارواکی وایي په سوریه کې شپږ ایرانی پوځي سرتیري یرغمل شوي دي. د لاغې وروسته ده چې د مئی په شپږمه د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف په جنگ کې 43 ایرانی پوځي سلاحکارانو وژل شول او 13 زیات ژوبل شول. د اسماعیل کوثری دغه څرګندونې ښکاره کوي چې تهران په لومړي ځل په سوریه کې د خپلو سرتیرو د نیول کېدو خبره تاییدوي. د اسلامي یاغیانو یوې ډلې جیش الفتح چې د حلب په خانتومان کیمپ برید ترسره کړی و له مخې په ټولنیزو رسنیو داسې انځور نه خپاره کړي چې ظاهرا ښکاره کوي چې د ایران ملاتړ لرونکي ځواکونه په یاد کلي کې وژل شوي او یا هم یرغمل شوي. دا و تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ د همکار رفعت انجم نه د هوا حال او د کرنسی بیان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.78 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.53 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.58 روپۍ او په 19.90 روپۍ. یو افغانۍ یو روپے 53 اور یو روپے 55. پر یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونا اخستل کی گی اور پر 2.85 خرسول کی گی. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې وینا مطابق سبا لبا په پېښور بنو او کوټه کې وریځې او د نری باران امکان وی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 50 وی. بنو کې زیات نه زیات 43 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 50 او کم نه کم 40 وی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونو مو زموږ له همکارانو اوریدل په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. اپوزیشن ګوندونه وایي وزیر اعظم نواز شریف دی پر خپل کورنۍ بهر کې د کمپنیانو جوړولو او ټیکسونو څخه د بچ کېدو تورونو سپیناوي وکي او ډېر واکدار عدالتي کمیشن دی پلټنې وکي. د خبر ایجنسی خلکو اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د استادانو د اوږده احتجاج له وجې د ماشومانو تعلیم متاثر شوی دی، نو ځکه باید حکومت دا مسله حل کړي. پاکستان کې د بشری حقوقو کارکونکو ته د مرګ غوښنه کیږي، خو آیا دوی له خپل کار راګرځولي؟ د افغانستان په هلمند کې طالبان ولې په خپل منځ کې په جګړه اخته دي؟
لویا برخه جګړه هم پر دغه چې منافع د چا چیری تضمینیږي او د چا چیری د منافع بقا ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، موږ سره اوسئ. اوریدون کولمبی رپورت ورزو د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ډلو پروندو وزیر اعظم نو شریف په نوړتګ د احتجاج په ډول ویلي چې دوی به تر هغه پورې بیرته خپل کار پیل نه کړي تر څو چې وزیر اعظم د درغلې او تورونو د سپینوي لپاره حاضر شوی نه وي. تر دې مخکې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي وو چې د وزیر اعظم په کورنۍ بهر کې د کمپنیانو جوړولو او ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو څېړلو لپاره باید یو ډېر واکدار عدالتي کمیشن جوړ شي. حکومت د دوی شرطونه رد کړي خو وایي څېړنو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل له رابعه اکرم خان اور.
د ګل پاورز د قومي اسمبلی غونډه ختمېدونه پس سید خورشید شاه په مشرۍ کې د مخالفو ډلو مشاورتي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د مخالفو ډلو لخوا جوړ کړی شوی د عدالتي کمیشن لپاره په ضابطه کار خبرې اترې وشوې. د دې غونډې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې سید خورشید شاه وینا وه چې موږ فیصله کړې او د پارلمان په غونډه کې مو دا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او د پاناما اسنادو په معاملې د خبرې وکړي، ځکه چې وزیر اعظم ویلي وو چې پارلمان شته نو بهر د خبرو کولو څه ضرورت دی. دوی وویل چې د پارلمان په باره د سې باور لري. بلخوا د دینه مخکې پارلمان په اعتماد کې د نه اخستو له وجې دواړو ایوانونو بایکاټ کړی وو او اعلان یې وکړو چې تر څو وزیر اعظم وضاحت نه کوي نو د ایوانونو د کاروایۍ نه به بایکاټ روان وي. په پارلمان کې د خطاب په وخت د مخالفه ډلې مشر سید خورشید شاه وینا وه چې تر څو وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته نه راځي نو اپوزیشن ډلې به ایوان ته کاروایۍ لپاره نه ځي. دوی ویل چې مخالفه ډلې غواړي چې د پاناما اسنادو مسله هواره شي. د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې پاناما لیکس قومي نه بلکې نړیوال والا معاملہ دا. وزیر اعظم دے پارلمان تراشی او پرسان لگا بلشی وی تورونو جواب دی ورکڑی. دد پوینا شد عدالتی کمیشن لپارا پر سابتے کار پا پارلمان کی خبری اتری پکار دی.
دا مشال رادیو دا نهی دورازی اونیس پروگرامونا
پام کوا
پا پاوکم یول سبجو
دا زوانانو غگ
پا یوانیما بجا
دا کرخی پا غارا
پا ات منتا دا پاسا دواو بجو
دا مشال رادیوی مجله
پا دری نیمو بجو
سروی
پا سلور نیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم له خبر ایجنسی او رپورټ نږدې درې هفتې کېږي چې د قبایلي سیمو استادان د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره په اسلام آباد کې مظاهرې کوي. د دوی د احتجاج له وجې په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو زده کړې متاثره شوې دي. د خبر ایجنسی خلک وایي چې حکومت باید د قبایلي سیمو د استادانو مسلې حل کړي تر څو د هغه ماشومانو زده کړې دوام پیدا کړي چې ترهګرۍ ځپلې دي. فرهاد شینواری په اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د باډی خلک وایي چې د سرکاري استادانو د احتجاج لوجې هلته د تعلیم حاصلولو لړۍ یو ځل بیا ودرېدلې ده. دوی وایي د نوړاندې هم په باډه کې د نامنې لوجې خوښه وکاله دغه سکولونه بند وو او چې اوس څه مو د مخکې پکې حکومتي واکمني بحال شوه او دغه سکولونه شروع شول نو استادانو یې د خپلو نوکاریو د درجو د لوړوالي لپاره احتجاج پیل کړی او د تیرو ورځو راهیسې د نورو قبایلي سیمو په شان د باډۍ زده کوونکي هم د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. په دې هکله د باډۍ یو تن جاوید پردی مشال ریډیو ته وایي
دا هم مخکېم د مونږ کم سکولونه وو وطن حکوله دا بند وو دا مزید بیا نور هم مونږ په ماشومانو باندې اثر غورځېږي. دا خو به نور هم اوس بند وي نو په کور ده چې دا مسله زر تر زره حل شي. خو مونږ حکومت له دا اپیل ده چې دا بحل شي دا سکولونه او چې کمې مطالبې سوزونو آدم اغلشی.
او یو بل تن خان پردی وای چې په سیمه کې د مخکنه د تعلیم شرح ډیره کم ده او داسې احتجاجونو سره به پر نور اثر هم پریوزی.
دلته مخکنه تعلیم ډیر زیات کمایو نو موږ چې کوم د ټیچران دي د کم د کرایسیس روان دي په کار چې ایم ان ای وی یا سنیټر یا بل داسې په باندې خپل په خپل سټینډ واخلي د استادانو چې کوم جایز مطالبات دي په کار چې دا حل کی او دین علاوه چې کوم دي پوښوي نو استادان لم په کار دي چې غیر داسې کمې دو ناجایز مطالبې وي هغه نه دزبردار شوی مشمانو په حق کې چلو د دوی مستقبل په حق کې فیصله
او د باډي اوسیدونکو کامران پردی زیاته کړه
چې موږ چې کوم د امر واسم نشته و نو را پیسې شته و نو مې ول اردو والا ځاګه ځغله لګم پرایویټ سکول لګم ځکه چې حکومت سکول نه خوې و دا هغه لنجب کې نو نه جوړه ولای و دا ته جون هم نه کولای چې حکومت به توجه کولای سرکاري سکول نه نو موږ چې کوم د جراکي و د مشمن پرایویټ سکول لته لګلای.
د خیبر جن سید استادانو د اتحادیه صدر نصر شاه پردي سره مو په دې لړکی خبرې وشوې نو دی ویل چې موږ په اسلام آباد کې وفاقي حکومت او د فاټا پارلیمنٹرین سارا خبر روانی دی او چکلا دا اپگریڈیشن یا دا نوکاریو دا درجو دا لوڑوالی اعلامیه جاری کردی نو بیا با خپل احتجاج ختمو او سکولونه با خلاصو. دا خیبر جنسی دا باڑی خلق وای چه دا استازانو غختن دی زر تر زر و منل شی او دا سکولونه دی خلاص کردی شی. فرهاد شنواره مشال ریڈیو خیبر جنسی.
اف سی آر او پختانه پر فاٹا سبان دے سل کال وڑان دے دہاغ وقت انگریز واکمنانو دا اف سی آر پا نام یو قانون نافذ کر چتروا سور باندے تپل شو دے. دا بنیادی بشری حقونو زد دا قانون ولے پر دیسی مو تپل شو دے.
ایک خلقے دے انگریزوں نے تسلط قبضہ یا حکمرانی منلانا
پا دا قانون کی چھ دی
دے سیکشن ایک میں رواخلا چون سکھ سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خوست په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
اوریدونکو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای حکومت د مدني ټولنې فعالانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی چې له وجې ګڼ روشن فکر کسان وژل شوي دي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څانګې مشر مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان کې د ناقانونه چې د قانون حکمرانی د نش برابر ده نو ځکه د بشری حقوقو د فعالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د مدني ټولنې فعالانو د روسیو کې اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف له دې قبل توندې خبرې کړي چې په بیان یې سخت دریځ ته لمن وهي. په دې اړه اسرار العالم مومند رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې جبران ناصر، سبین محمود او خورمزکی د بشری حقوقو هغه فعالان وو چې د مولانا عبدالعزیز خلاف یې له دې قبله مظاهره کولې چې دوی په خبره نوموړی په هیواد کې سخت دریځي خوري خو عزیزه دغه تورونه رد کړي دي. سبین محمود او خورمزکی دواړه وژل شول. که څه هم د دواړو د وژنو پړه وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې خو جبران ناصر د خورمزکی د وژنې رپورټ د مولانا عبدالعزیز خلاف درج کړي. ناصر وای د لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز دومره طاقتور دی چې هیڅ څوک یې مخه نشي نیولې. دومره زیاتوي په پاکستان کې د بشر حقوقو فعالان ځکه وژل کیږي چې ولس او رسنۍ ورسره نه دی ولاړې.
کله چې د بشری حقوقو فعالان ژوندی وي او خلکو ته وایي چې ځینې عناصر ترهګري خپروي او د هغوی مخه نیول پکار دي نو هغه وخت ټول خلک خاموش وي. خو چې کله دغه فعالان ووژل سي نو هر سړی بیا خبرې پیل کړي. نو همدغه وجه ده چې په دې ملک کې د بشری حقوقو فعالان وژل کیږي، بل هیڅ خاصه وجه نشته.
جبران ناصر وایي پاکستان چې د ترګرۍ د پرمختګ لپاره کارول شوی اوس هم ځینې عناصر د ترګرو سخدریزو ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو ورته مالي مرستې راځي نو د په خبره ځکه ترګرو سخدریزو د بشر حقوقو فعالانو پر ضد ډېر پیاوړي دي او په اسانۍ وژني. خو د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد بیا وایي د بشر حقوقو فعالانو د وژنې ذمواري په وسلوالو د اچولو یو هدف دا هم دی چې له اصلي قاتلانو د ولس پام واړول شي.
داسې چې دی نو دا خبرې په هر څوک کوي چې یاره دا ذمواري د طالبانو خو په کار چې تفتیشي عمله په خپل عقل فکر په وسایلو په هغې باندې زور واچي او دا ولټوي چې یاره دا زمونږ دا اصلی کم مطلب سے دشمنان دی دې وطن د خلکو دا د څخه ده چې هغه زمونږ د تفتیش شروع شری بل تر سالولو کوشش کوي.
همدارنګه د خبر پښتونخوا د سواد سیمې ټولنیز فعال نیلم چټان وای د وسلوالو لخوا ورته څلور وارې درکې ورکړل شوی او له درې ورځو راهیسې په کور ناست ده. نو موري وای امنیتي ادارو ورته ویلي دي چې ژوند ته خطر دی ول کور دی نوځي
او یا پیری راته دمکانې د کور خوا ته راکړي وي. مطلب مونږ وج نه نو بیا پنر وجل کوي شاټ واړي را باندې وارم کوي چې مونږ ته لیټر کوي مونږ ته میسج کوي او زما د کور په خلکو تاسو ما یروي چې مونږ ستا روغ پټ کو ډایرکټ مخامخ مونږ سره خبره کوي ځکه چې اوس هغه وخت نه دی چې مونږ پټیږي. اوس وخت دا دی چې مونږ ټول یو شو مونږ دې مقابله وکړو.
جبران ناصر وایي د بشر حقوقو فعالانو وجنه به هله بنده شي چې سخت دریځۍ ته د پای ټکی کېښودل شي او د په خبره د سغدریزی لمن زولو لپاره زوري ده چې په تعلیمي نصاب کې د مینې سبق شامل کړل شي، د نفرت خورونکو مخه ونیول شي او د خلکو په رویو کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړل شي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر بیا وایي په کار ده چې ولسي ادارې پیاوړې کړل شي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری اوسم ایو مطبوعاتي کتنه در اورو. په دې وروستیو کې اباد آباد کې وی جرګې فیصله وکړه چې د امبرین ریاست په نامه هغه جلې ووژني چې د خپلې ملګري سره د هغې د خوښۍ د واده لپاره تښتېدو کې مرسته کړې وه. د هغې پلار دا لوی جرم بللی دی او له حکومت یې د انصاف غوښتنه کړې. رایټرز خبری اژانس لیکي چې د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي لپاره د پاکستان قوانین ډېر کمزوري دي، نو ځکه د امبرین ریاست د وژنې په شان پیښې ډېرې رامنځته کیږي. د دې لیکنې غټ ټکی درته مجید بابر وایي.
رویټر خبری اجانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د هغې 14 کلنې جینۍ وژنې ټول پاکستان خفه کړی چې په مبینه توګه یې د خپلې یوې ملګري د خوښې په واده کولو کې مرسته کړې وه او بیا د یوې جرګې د پریکړې له مخه په سزا وسوځولی شوه. د مقالې له مخه د پاکستان په کلیوالو سیمو کې همیشه د غریبو کورنو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو ختمولو لپاره جرګې جوړیږي چې عموما چارواکي د دغو جرګو پریکړې او سزاګانې غیر قانوني بولي او نه یې مني، خو عام ولس د دغه ډول جرګو پریکړې مني او عمل پرې کوي. اجان دیاتوي چې د سرخار اسلام آباد د 50 کیلومتره لرې د مکول په کلي کې د سړو یوې ډلې 14 کلنه امبرین ریاست د غیرت په نامه د کوره په زور راوویسته او بیا یې وسوځوله. د مکول ناظم زرداد خان اجانس ته ویلي دي چې دا ډول ظلم او وحشت مخکې چرې هم دغه سیمه کې نه و شوی او دغه جرګه هم غیر قانوني وبلله. د یاد کلي یو شمیر اوسیدونکو اجانس ته ویلي دي چې مخکې چرته دغه سیمه کې د غیرت په نامه څوک نه دي وجلې شوي او زیاتوي چې مخکې هم د جرګو له لارې خلکو ته وړې وړې سزاګانې ورکړل شوي دي. د مکول کلي یو کاروباري کس سردار نصیر احمد اجانس ته ویلي دي چې مخکې دومره ویره او ترهه چرته نه و لیدلې او د ټول کلي خلک ډېر پریشانه او حیران دي. اجانس لیکي چې دغه جرګه چې هر چا جوړه کړې وه او هر ډول خلک یې غړي وو، خو د امبرین ریاست دا معامله په څرګند ډول په پاکستانی قانون کې نیمګړتیاوې په ګوته کوي چې څومره کمزوری دی. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په ولسي توګه د خپل منځي اختلافاتو ختمولو په موخه چې څو کسان راغونډ شي او پریکړې کوي هغې ته د جرګې نوم ورکړل کیږي او په پنجاب صوبه کې ورته پنچایت وای. عموما دغه جرګې یا پنچایت په ټولنه کې هغه خلا پوره کوي کومه خلا چې د پاکستان په قانون کې ده. هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه په سوونو کسان وجلې کیږي چې زیاتره پریکړې پکې د خلکو په بدل کې ورکول او یا وجل شامل وي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا زموږ نه ساتا خبرونه اوري. اوس یو مرکز درورو د افغانستان په هلمند ولایت کې په دې روسیو کې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور او ملا رسول ډلو ترمن نښتې ډېر شوې دي. د طالبانو د خپل منځي او جګړو ورته ریبوټونه له هرات او فرات څخه هم راغلي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د څارنې قومندان عبدالجبار قهرمان وایي دا د مالی ګټو جګړې دی او دواړه غاړې کوشش کوي چې دا پینو پر کار او نورو مالی سرچینو کنټرول ولري. هغه سره زموږ همکار اجملان مرکه کړو. په سر کې ترې د طالبانو د جګړو په اړه نور معلومات غوښتي دي.
دواړه تلاش کوي چې په سیمه کې بار لاس ولري. د شنګان څخه بیا فراه، بیا نیمروز، بیا هلمند، دغه سیمه تقریبا د دوی د اختلافاتو په یو ډیر لوی عمده مرکز بدله شوې ده او د دې ترمنځ اختلافات د هرې ورځې په تیریدو سره ډېر په اصطلاح باندې عمکې پیدا کوي او ډېر هر څوک تلاش کوي چې خپل طرفداران ولري. په دې اواخرو کې دوی ډېرې جګړې هم درلودې، هم یې په شنډنګ کې درلودې، هم یې په فراه کې درلودې. حتی که دغه یوې هفتې د جریان درته ووایم، په شنډنګ کې هم دوی یو دبل په مقابل کې تلفات درلودل، په پراک کې هم درلودل او په هلمند کې هم په ترخه ناور په سیمه کې درلودل، او دا اوس هم دوی یو دبل په برابر باندې امادګي لري د دې دپاره چې دوی باید په سیمه کې بر لاس ولري. د دوی اختلافات اوج ته رسېدلي دي او د دوی اختلافات بنا پر ګټو باندې دي، پر کنټرول باندې دي.
قهرمان صاحب، فکر کوئ چې دا د تریاکو فصل دی، د دوی دا اختلافات به په دې پورې اړه ولري؟
تر ډېره اده پورې د افغانستان جګړه اقتصادي او پر پیسو ولاړه جګړه ده. دا کم بل ایدیالوژیک اړخ لري. دا ټول تقریبا کې سړی عمق د قضیې وپلټي، دا یو بزنسي او پر پیسو پر اقتصاد ولاړه جګړه ده. او لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده. دغه ټوله جګړه هم دغه دپاره پر مخ بیول کېږي، ولو که د دولت په مقابل کې هم کومه جګړه په مخ روانه ده. دا جګړه هم کوم ایدیالوژیک اړخ نه لري، منافعو جګړه ده.
که چیرې طالبان په خپلو کې اختلاف هم لري، داسې ویل کېږي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تریاکو د فصل د اخیستلو لپاره دوی جګړې هم کمې کړي دي، حکومت له دغو فرصتونو نه کومه استفاده کول غواړي یا کومه استفاده یې کړې ده حکومتي ځواکونو که نه؟
دغه خپله د دولت دپاره یو ډېر لوی ګام دی چې پورته کړی دی چې ملت ته دغه وښیي چې دا جګړه جعلي ده او دا جګړه د اقتصاد او د منافعو جګړه.
کارمن صاحب، په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه راته ووایه. ویل کېږي چې دغلته څه خل چې ټاکل شوی وو عملیات پر مخ نه دي تللي یا نه دي پیل شوي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کېږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوي، کیدای شي عملیات مختلفې شوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي. دا چې په مشاکله کې کمی پیښې منځته راغلي، دا چې په دیشو کې کمی د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې پیښې، دا چې په نوزاد کې پیښې رالي، دا چې په ترخنه اور کې پیښې رالي، دا چې په مرکه کې پیښې راځي، دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسېږي، دا چې مابسونه ماتېږي، دا چې قمندانان هلته ټارګېټ کېږي، دا چې قمندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي. خیدا عملیات نه دي، عملیات خلک چیشته وایي. ایا صرف د خلکو کورونه په توپونو ویشتل دا غلطه طریقه ده؟ دا اخرنۍ طریقه ده. عملیات د دولت روان دي، ډېر چې ډېر روان دي. تاسو به د دې شاهدان اوسېږئ چې په ډېر ژر کې به په سیمه کې کاملا دولت ته سلط حاصل.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ. راځي د فرهاد دریا په غږ کې وسندر اور.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده. حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چې نفرت ده وزګاری کی خالت څنګه. حیران یم چې نفرت ده وزګاری کی خالت څنګه څنګه څنګه. مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا. حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران. دانن پا کشکا غصبان دے خرچی کے خلق چنگا، وایا چنگا وایا چنگا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدئ شئ. دولس نیمې بجې شوې دي. د خبرونو د لنډیز وخت دی له نجیب امیر څخه یې اورو.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه وایي تر څو وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپل کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته نه حاضرېږي. پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د اپوزیسیون ډلې مشر خورشید شاه وویل پر اپوزیسیون لګول شوي دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم په نښه کول غواړي. د امریکا د سنټرل کمانډ راتلونکي قومندان جنرال جوزف پرون پر اولپنډی کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. پاکستاني پوځ وایي د دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو هم خبرې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن تاجکستان ته لاړ. ټاکل شوی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله به هم د راتلونکي پنځمې په ورځ تاجکستان ته لاړ شي او د کاسا زر پروژې د کار د پرانستې په مراسمو کې به ګډون وکړي. د کندوز امنیي چارواکي وایي چې په چاردرې ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې دولس وسلوال مخالفین وژل شوي دي، خو وسلوالو مخالفینو په دې اړه مشال لډیو ته څه نه دي ویلي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون په لیکه کړې چې پکې د 200 نه زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کیږي. په دغو اسنادو کې د سلګونو سیاستوالو، چارواکو، مشهورو شخصیتونو او لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات نغښتي دي. له عراق را رسیدلې راپور نوای پرون په ختیځ ښار باقوبا کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لسلوېختو زیات ژوبل شوي.
له نجیب امیر څخه مو د خبرونو لنډیز واورېده. مشال ریډیو ته غوږی اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د یو شمېر مهم سیاسي، تجارتي، صنعتي او کاروباري خلکو نمونه مخې ته راتلل وروسته د اولس لخوا غوښتنه کیږي چې د دې خلکو احتساب دې زر تر زره وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې ډومبي قسط راتلل وروسته وزیر اعظم نواز شریف د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی و او ویلي وو چې دوی بچي به هم د ټربیونل په وړاندې پیش کیږي او جواب به ورکوي. ورځپاڼه لیکي په کار خدا و چې د چا نمونه په دې لیستونو کې راغلي وو نو لټنې دې ترې شروع کړې شوې وې، خو اپوزیشن ګوندونو پر سیاست شروع کړو او د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې تر اوسه کمیشن هم جوړ نه کړی شو. ورځپاڼه لیکي چې دا یو مهمه مسله ده او پر سیاست کول نه دی ډډه وکړی شي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې د مشاورت وروسته داسې یو کړنلارې جوړ کړي چې په صحیح توګه د خلکو احتساب وکړي شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د نوي مالی کال شروع کېدو نه وړاندې د بجټ په حق له مختلف قسمه خبرونه مخې ته چپکې د ګرانۍ، نوي ټیکسونه او د مخکې نه موجود ټیکس نت دایره غزول شامل دي. ورسپانه لیکي چې د وفاق سره سره خیبر پختونخوا حکومت هم په مختلفو تجویزونو غور شروع کړي دي. چپکې د اول نه تر دویشتم گریډ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کول هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې حکومت چې څومره په تنخواګانو کې اضافه کوي نو په مارکیټ کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه د دغه اضافه په نسبت ډیر زیات وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د سرکاري ملازمینو ماشومانو ته د علاج او تعلیم سہولیاتو کې اضافه کولو سره سره یو مناسبه تنخواه ورکړي شي چې دغه ملازم خپل کار په خشان وکړي. د سره سره حکومت لدا هم پکار دي چې د ملازمینو په کارکردګۍ نظر وساتي چې قامي ادارې مستحکم شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لخوا په هریپور کې جوړ کړی شوی انسټیټیوټ آف اپلایډ ساينسز اینڈ ټیکنالوژي د هنري او تکنیکی تعلیم لپاره یو مهم ګام دی. کم سره چې با په صوبه کې هنرمندي لري او مهارت سره سره د تعلیم حاصلولو خې موقع په لاس راځي. ورسپانه لیکي چې د هنري تعلیم ادارې سره به یو خوا په صوبه کې بیروزګاری کم شي، نو بل خوا په صوبه کې به صنعتونو او کارخانو ته تربیت یافته هنرمندان هم ترلاسه شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې په صنعتي علاقو کې د هنري ټریننګ سینټرو جوړولو سره به د صوبې اولس ته په مقامي توګه د تربیت موقع په لاس راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د حقانی شبکې لخوا د افغان طالبانو د جګړو مشري کولو سره افغان چارواکي داسې فکر کوي چې اوس د طالبانو په حملو کې شدت راغلی دی، خو د دوی په خبره افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو د ځپلو وړتیا لري. بلخوا د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون په یوه لیکنه کې وایي باید نړیوال مشران د کډوالو د مسلې د هواري لپاره پوره منصوبه بندي وکړي او بیلابیل هیوادونه باید کډوال په خپل ټولنه کې ورګډ کړي. د دوړو لیکنو مهمه برخه له فرخنده اسد څخه ورو.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د حقانی شبکې په افغان طالبانو کې د شاملېدو سره په روان کال کې زیاته مرګ جوړه مخې ته راغلې ده. په کابل کې د تیر میاشتې په بمی حمله کې هم داسې ویل کیږي دغه ډله لاس لري چې پکې تر سلور شپېتو پورې کسان وژل شول او په سلګونه نور جوړل شول. په روان کال کې که یو خوا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې مهم پرمختګونه ولیدل شول، نو بل خوا په ولسي خلکو د بمی حملو وروسته د سولې عمل هم لزن ښکار شو. په افغانستان کې د روان کال د نامنۍ وروستو د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی، ځکه چې افغان او امریکایي چارواکي داسې نظر لري د پاکستان پوځ له حقانی ډلې سره مرستې کوي او دغه ډله په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري. خو اوس چې کله د حقانی ډلې یو مشر سراج الدین حقانی د افغان طالبانو په ډله کې شامل شو، نو افغان چارواکي داسې نظر لري د طالبانو په تګلاره او جګړه کې شدت راغلی دی چې دغه د افغان ولس لپاره لا زیات خطر لري. نیویارک ټایمز لیکي داسې معلومیږي چې په افغان طالبانو کې د حقانی ډلې اثر رسوخ په زیاتېدو دی او دغه بعد سیمې امن او د سولې روانو خبرو ته زیات تاوان ورسوي. د حقانی ډلې په اړه دا هم ویل کیږي چې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او له هغه ځای په افغانستان کې د افغان او نړیوالو عسکرو خلاف عملیات کوي. خو اوس په افغان طالبانو کې د دغه ډلې د مشرانو راتګ به لا نورې مسلې پیدا کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د سیکرټری جنرال بان کیمون یوه لیکنه خپره کړې ده چې وایي د روان کال په ستمبر کې به د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې نړیوال مشران د کډوالو پر مسله خبرې کوي. بان کیمون لیکي جنگونو، ماحولیاتي بدلون او د بشري حقونو سرغړونو خلک پر دې مجبور کړل چې خپل وطن پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه شي. د شپېتو ملیونو نه زیاتو خلکو چې نیمایي ماشومان دي د جنگونو او بدامنۍ له وجې د خپلو سیمو نه نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او له دې سره 225 میلیونه خلکو د یو ښه ژوند په تکل او یا د ځینو نورو مسلو له وجې خپل هیوادونه پرېښودل. بان کی مون په دغه لیکنه کې دا هم وایي باید نړیوال هیوادونه د کډوالو مسلې ته زیات پام وکړي، ځکه چې دا د موجوده وخت یوه تر ټولو لویه مسله ده او بیا دغه کډوال چې د یو شمېر هیوادونو سره تعلق لري د ډیرو سختو تیریږي او ګڼو په دغه عمل کې خپل ژوند هم وبایلو، چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده او باید هر کوربه هیواد د کډوالو په خپل ټولنه کې د ورګډولو لپاره منصوبه بندي وکړي چې دغه د ټولنې فعال غړي وګرځي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اردوونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ د افغانستان د کورنو چارو وزیر تاج محمد جاهد پکتیا ولایت ته ورغلی و. هغه دالته د وو ولایتونو د امنی او سرحدي پولیسو د قمندانانو په غونډه کې ویل چې د دغه وزارت مشرتابه د پولیسو د ضرورتونو د بشپړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې د هغه سره د مختلفو ولایتونو د پولیسو مشرانو خبرې وکړې او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې. نجیب الله الوخیل په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وایي چې د پولیسو د اړتیاو د بشپړولو لپاره هڅې پیل کړي او دوی به د ټولو ولایتونو د پولیسو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره اقدام وکړي. د چې د دوشنبه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د پولیسو د سپین غر زون په قمندانۍ کې د وو ولایتونو د ملي او سرحدي پولیسو د قمندانانو غونډې ته وینا کوله ټینګار وکړ چې پولیس نه یوازې د عامه نظم د ټینګښت، د قانون د تنفیذ او د جرایمو د مخنیوي په برخه کې فعالیت لري، بلکې دوی عملا دا مهال نور امنیتی دارو سره په څنګ کې د وسوالو پر وړاندې په جګړه بوختي.
په هدف ما بیا است ما چطور بتانیم که قمندانیت های محترم ما را قطعات ما را
زموږ مخه هم داده چې زموږ امنیت قمندانی جوستامون او قطعات چې امنن پدندو کې دي د هغه ملاتړ وکړو. په ځانګړي ډول ملي پولیس چې لوی خو د نور امنیتی ځواکونو په خوا کې امنن په جګړه کې ښکیل دي او هم د امن نظم په تامین د قانون د تنفیذ او د جرایمو مخنیوي هم چې د پولیسو له دندو څخه دي برخه اخلي او خلک له پولیسو څخه غوښتنه لري. تاج محمد جاهد زیاتوي چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په کتو هڅه کوي چې د خپلو قطعاتو او جوستامونو حقیقي ستونزې او ننګونې معلومې کړي او پر وخت د دوی غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د کورنیو چارو وزیر د لوی پکتیا له ولسونو او مخورو هم غوښتنه وکړه چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او د هیواد امن په ټینګولو کې برخه واخلي. پکتیا والي نصرت الله سره په خپلو خبرو کې د محلي پولیسو د تشکیل د ډیرېدو غوښتنه وکړه. د وویل چې په یاد ولایت کې محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړي او د تشکیل ډیرېدو ته یې اړتیا موجوده ده.
محلي پولیسو په پکتیا کې ډېر مؤثر ثابت شوي دي. دا تاریخ هم ثابته کړې ده او اوسنۍ کړنو هم ثابته کړې ده. په جنګ کې قدم په قدم محلي پولیس نورو پولیسو سره په ټینګار روګه پوګه جنگ کوي او اکثر په جنگ کې هم د ټول مخ کې تاسو توجه جدي ورته واړم. دوی تشکیل ته ځکه چې موږ سره یو اړ وادو چې ټول افغانستان په صدا باندې 15000 تشکیل جاتيږي او هر ولایت په ماګه صاحب باندې موږ تشکیل ورکو. خو متاسفانه چې هغه سپه انداز دوی موږ سره واده کړو او تشکیل موږ ته منظور
نه ده. د پکتیا والی غوښتنه وکړه چې د ګردیز په خار کې د پولیسو درې امنیتي حوزې زیات شي، د سرحدي پولیسو تجهیز او اکمال ته توجه شي او امنیتي ارګانونه د دفاعي حالت ته تعرضي حالت ته داخل شي. په دې غونډه کې د پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر امنیت قمندانانو هم په خپل وار د کورنیو چارو وزیر ته د اړوندو ولایتونو د امنیتي حالاتو، همدارنګ پرمختګونو او ننګونو په تړاو معلومات ورکړل.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند د سرنسته
دغه په میله چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو میندې نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په سولې پر لور خبرونه کې تاسې د شخړو د حل په اړه باندې اوریدل شي او دا اوریدل شي چې څنګه بغیر له ټوپک خپلې مسلې حل کړي. دغه خبرونې په اړه که کوم نظر لرئ نو موږ سره د فیسبوک د لارې شریکولی شئ. فیسبوک ته لاړ شئ او هلته د مشال ریډیو پاڼې ته مسیج راولېږئ. همدارس په ژوندیو خبرونو کې هم موږ ته د ټلیفون د لارې خپل نظر وړاندې کوی شئ. موږ به کوشش کوو چې ستاسې د تجویزونو او وړاندیزونو په رڼا کې تاسو ته خبرونې لا نورې ښایسته کړو. د افغانستان د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په چړنیزو عملیاتو کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې 14 کسان نیولي دي. پرون چارواکو دا کسان جلال آباد کې خبرلاند ته وښودل او ویل چې دوی کې دوه کسان پاکستانیان دي او 14 نور افغانان دي. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د دوشنبه یا ګل پورز امنیتی چارواکو هغه شپاړس کسان د ننګرهار د رسنیو په کور کې د خبریالانو په وړاندې ودرول چې د تیرو څو ورځو په دوران کې د بیلابیلو کشفي راپورونو په بنیاد او چانیزو عملیاتو په ترڅ کې نیولي وو. په دې موقع د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال رسنیو ته وویل
د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې امنیتي او کشفي موجودینو د خپلو پرتو په حالو ځلو په پایله کې شپاړس داعش وسلوال نیولې دي. دولسې د پټکوټ ولسوالۍ د څلورم پار په ساحه کې دوی غوښتل چې په رشوتیو باندې ګاونډي هیواد پاکستان ته لاړ شي. د بیدارو پولیسو دخوا نه ونیول شله. همدغه شاته د رودات ولسوالۍ د امنیه قمندانې موجودینو په خپله سیمه کې د غزمې پر مهال درې تنه داعش وسلوال چې دوی په پاکستاني وګړي دي نیولې دي او د اسکی مینې ولسوالۍ موجودینو په خپله مربوطه سیمه کې یو داعش وسلوال نیولې دي.
د ننګرهار د والی بیان عطاولله خوګیانی په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو پلټنو لپاره به ډیر ژر سرنوالۍ ته ور وپیژندل شي.
دوی په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. د دوی قضیه به نور هم څیړل کیږي او زموږ امنیتي منصوبین په خپل منځ کې لا هم زیاته همغږي لري او موږ هیله مند یو چې د خپل نورو عملیاتو په ترڅ کې به نور وسلوال مخالفین هم وځپي وبینسي او د قانون منګولو ته به وسپاري.
مشرقیوال وایي چې د ننګرهار امنیه قمندانۍ منصوبینو له نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو په موخه چانیز عملیات پیل کړي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې ګڼو وسلوالو تمرګ ژوب له هم اړولې ده. د مشرقیوال په خبره د شفق په نوم پیل شوي عملیات لا هم دوام لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان د نورسپڼ لیکي بلوچستان صوبې کې کشمیر ولسی او پوزي چارواکي په درغلیو کې تورن گرم تورن بل شوی دی. په داسې حال کې چې پوزي چارواکو ته په درغلیو کې د ککړ کېدو له کبله سزاګانې هم ورکړل شوې خو د دوی د درغلیو نوعیت پټ ساتل شوی دی. که څه هم د بلوچستان د خزانې سیکرټري د مالی درغلیو په تور نیول شوی خو دا اندېښنې وړ خبره ده چې آیا ده ته به سزا ورکړل شي او که نه. نور تفصیل اسرائیل مومن درته وایي.
دار ورسپانه لیکي بلوچستان صوبه چې د سماجي اقتصادي په لوا په ټول پاکستان کې لاندې ده په تاریخي لحاظ سره داسې ګڼل کیږي چې په درغلۍ یا کرپشن کې په لومړي نمبر ده. دا صوبه اکثره د امنیتي وجوهاتو له کبله په رسنیو کې نه راځي خو نن سبا یې په رسنیو کې ذکر ځکه کیږي چې مسله اقتصادي ده. د بلوچستان د خزانې سکرتر مشتاق رئیسانی په خپل کار کې دومره مهارت او تجربه درلوده او د خپل سیاسي مشرانو دومره خوښ وو چې د حکومت بدلیدو باوجود په خپله څوکۍ برقرار پاتې شو خو په نوموړي وستور دی چې په خپل کور کې یې په کروڑونه روپۍ پټې کړې وي. رئیسانی چې اوس د قومي احتساب ادارې په حراست کې دی په کور کې یې په مشکوکه توګه دومره زیات رقم موندل شوی چې له اخلاقي پلوه د ده لپاره دا ممکن نه ده چې له رسنیو سره خبرې وکړي. خو په بلوچستان کې حکومتدارۍ ته په کتو سره تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې لا هم واضح نه ده مشتاق رئیسانی ته به سزا ورکړل شي. له دې وړاندې هم په بلوچستان کې د بدترینه کرپشن یا درغلیو کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر لوړ رتبه پوځي چارواکو ته په یاده صوبه کې په درغلیو کولو سزاګانې ورکړل شوې دي خو د دوی مالی درغلۍ تر اوسه خلکو ته نه دي په ډاګه کړل شوي. د دې صوبې په سیاسي مشرتابه هم تورونه دي. په شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو په درغلیو کې د لاس لرلو تورونه دي او دا ممکن ده ځکه چې په دې وروستیو کې د لوړ رتبه چارواکو پر ضد د ثبوتونو راتلو سره ډېر څه په ډاګه شول. کېدای شي چې د پوځي مشرتابه لخوا هم داسې پیغام ورکړل کیږي چې په بلوچستان کې به ورته ناوړه کارونه نور برداشت نه کړل شي. د بلوچستان ولس چې د اوږد وخت راهیسې ځپل کیږي د دوی لپاره دا یو ښه خبر دی چې آخر کار په دې صوبه کې حکومتداري جدي اخیستل شوې او په درغلیو کې د ککړو چارواکو پر ضد ګامونه اخیستل پیل شوي. خدا هم اندېښنه ده چې کېدای شي دغه یو لنډمهاله پروسه وي. او یوازې مشتاق رئیسانی د دې هدف جوړ شوی ځکه چې د خزانه وزیر د منځوري پرته نور چارواکي دومره زیات رقم یو زینه بل زیتا نشوړي. د مخالف اخره کراغلی دی د درغلیو د مخنیوي لپاره فعال ادارو ته اړتیا ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ور اوس هم کراچۍ ته ورځو. د پښتنو د مخې په نامه د نښه ویشتنې لوبه کراچۍ کې هر کال کیږي. سږ کال د مخې سیالۍ د ښار په سلطان آباد سیمه کې وشوې چې پکې وش لوبډلو برخه اخیستې وه. د کیماړې سیمې لوبډلې دا سیالي وګټلې. زموږ همکار محمد عمران دې لوبو ته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی.
یو میاش روان د مخې په دغه سیالیو کې په اخیری ورځ په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړ او دواړو لوبډلو ته ډاډ ورکړو. په دې لوبه کې هر لوبډله په شلو لوبغاړو مشتمل وي او هر لوبغاړی دوه دوه گزارونه کوي. په اخر کې چې چا زیات گزارونه په نخ سم وشتلې وي هغه بریالی وګرځولی شي. د بنیر سره تعلق لرونکي عمر یوسف خیل وایي چې په خصوصي توګه د لوبله د کلي نه راغلی او په کراچۍ کې چې څومره هم یوسف زی قام آباد دی هغه دا لوبه خوښي او په باقاعدګۍ سره هر کال د دې په سیالیو کې برخه اخلي.
ټورنمنٹ باقاعدہ پرانست چشی ہوا اگر پکال بزر ادب کی شروع ہوا اور باقاعدہ گئی سرا در وسط پورے ہر کال ادا ٹورنامنٹ کی گی کراچی پری کالونوں کے ہر کالونے کے دا ٹورنامنٹ کی گی.
د سلطان آباد اوسیدونکو امان الله خان وایي چې کومه سیمه د دې لوبې فائنل وګټي نو هغوی بل کال لا په خپل سیمه کې د دغه سیالیو بندوبست کوي. د کومې خرچه چې ځایي خلک او د لوبې خوښونکي په خپل ورکوي.
موږ چې دا ټورنمنټ موږ جوړ کړو نه کومه کالونه دا موږ ټول تیر کال 2015 2016 موږ بیا وویل نو دې ټول له دا ناستې پاستې دا چې دا وګو دا کسان تاسو به نه دا ګرځي وګمړي چې ولمر کوي دا دې بیا موږ دا
د کراچۍ اوسیدونکو دا ګیله هم کوي چې د دوی سره داسې خاص ځای نشته چې هر کال د دا قسم لوبو تابع وکړي. د لوبې په پای کې د قانون تر مخه دا اعلان وشو چې را روان کال به د مخې دا سیالۍ د کراچۍ کیماړې سیمه کې تابع کولای شي ځکه چې د ګټونکو لوبډلې یعنی ینګ داروړی بالا تعلق د دغه سیمې سره دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اور ان کو تاس مشال ریڈیو اور رہے او سم یو بل رپورٹ توڑزو. د میندو د خوارې او د ستاینې او لاغوی څخه د مننې لپاره نړیوال هر کال د مئی نهم تاریخ د دوی د ورځې په توګه لمانځي. ګڼو پښتنو شاعرانو هم میندو ته شعرونه لیکلي دي او د هغوی عظمت یې پکې استایلې دي چې زموږ همکار سراج ظهیر یې په اړه رپورټ لري.
زما کور پتا جنت دے ماد پار پریخ تے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے مور تھوکے مور
دمیان دو نړیواله ورځ لومړی ځل د اتلسمې پیړۍ په پیل کې دوو امریکایي زنانو جولیا وارد هاو او د هغې ملګري مانځل شروع کړل. له دې وروسته ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په اتمه نیټه دا ورځ مانځل کیږي چې بچی پکې خپلو میاندو ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب عباسین یوسفزی چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي هغه مشال ریډیو ته وایي.
مور د تخلیق پکار کې د الله تعالی په قدرت باندې د الله پکار کې مرسته کوي لګیا ده او په دنیا کې هغه کده بنی ادم مور ده او هغه کده حیوانانو مور ده او کده مارغانو ده. هغه ټول چې دی په زړه کې د خپل اولاد د پاره ډیره بیله او سمینه لري. د کائنات د ټولو اهم شخصیت چې دی هغه مور ده ځکه چې مور نه یوازې د اولاد تربیت کوي نه یوازې اولاد پیدا کوي بلکې د اولاد او د کور سره ټولې تړلې رښتې هم پالی. نو د مور د ذات نه په هیڅ ډول انکار نه کیږي او د دغه د وجې نه ژوندون لکه بې دیا د بنی آدم پکې یری.
یو مور په دنیا
کې چې زړګې تیرا ټولې یو مودا په دنیا کې چې زړګې
مشال ریډیو سره خبرو کې د مردان سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې شاعر روح ملک وی چې مور د ټوري دنیا د رښتو نه خوګه رښتا ده نو باید چې د مور قدر وکړې شي نو موري زیاته کړه
مور خو یو داسې هستی ده چې د دې خپل مبدل رښتته په دنیا کې او مور چې کوم دنو لکه مور ماشوم چې کوم تربيت ته هغه د مور ماشوم لومبه تعلیم چې کوم دی د مور په غیږه کې د کوي او مونږ نن سيونو هم د دې مایندو د وجیو دا د مونږ مایندو زموږ سره دوم
همداشن په پیښور کې د ریډیو د ډرامو اداکاری او شاعر فریحا سید په دې اړه مشال ریډیو ته وی
مور یو داسې عظیمه هستی ده چې بظاهر خو هغه یو ډېره زیاته کمزورې غونته کې انسان دی خو ولې هغه دومره مضبوط کردار او د هغې هغه غېږه دومره مضبوطه دي زه به دا ووایم چې لس دولس ماشومان هغه په هغه خپله کمزورې غېږه کې راټول دي نو هغې زمونږ کمزورې غېږ نه شو ویلی خو زمونږ په معاشره کې که تاسو نظر واچوئ نو اکثر داسې بچي دي چې هغې د خپلې مور قدر نه کوي دا ماشومان چې کله لوی شي نو دوی خپله یو مور یا خپل یو پلار نه شي پاللی نو په کار داره چې مونږ د خپل مور
عزت آغاز خوگی مینے انجام دے زندگی سکون دستڑو جڑنو تو خوگا مور کیے تو وگما دے گلابنو تو پیدانی مانڑے تو پیدا
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپیچ بین کاله
پخپلو کارو بوخت پما کار نلری
خلق پخپلو کار و بوختی پا ما کار نلری من سوی وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی
خلق پرنا پسمری سنو تتن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر